پیښور کې د ورځې دوه بجې شو دم خو د مشال ریډیو په دیو بل غړی کې بیا هم زه هارون بشا در سره ما په پرونه کې د خبرونو تر څنګ پر یو شمېر سیمه ییزو موضوعاتو رپورټونه او اونیس پروګرام سندرې جادوګرې درورو خبرونه به له انیسې اجمل وو.
السلام علیکم. اول د خبرونو سرټکی د پاکستان دفاع وزیر وای چې د نوی پوځي مشر ټاکلو سمری د وزیر اعظم دفتر ته رسیدلې ده. د بلوچستان د برخور او توبا کاکړې سیمې خلک په احتجاج دي او په کابل کې 500 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د پاکستان دفاع وزیر ویلي چې د پوست د نوي مشر ټاکلو لپاره لایحه له دفاع وزارت څخه د وزیر اعظم دفتر ته رسیدلې ده. خواجه محمد آصف پرون ناوخته په خپل ټویټر پاڼه دا خبر خپور کړ او زیاته کړه چې په دې لړکی باندې نورې مرحلې هم ډېر زر سرته ورسول شي. تر دې شاوخوا یو سات وړاندې د پاکستان پوست د امریکو دفتر په خپل ټویټر پاڼه لیکلي وو چې د پوست مرکزي دفتر د پوست د مشر او د پوځي مشرانو د ګډې کمیټې جوائنټ چیف آف سټاف کمیټې د مشر ټاکل لپاره د شپږو تر ټولو زیاتو کاري سابقه لرونکو لیفټیننټ جنرالانو نومونه دفاع وزارت ته لیږلي دي. تر دې وړاندې خواجه آصف پرون جیو نیوز ټلویزیون ته ویلي وو چې د پاکستان وزیر اعظم به د هیواد د نوي پوځي مشر د ټاکلو پریکړه کوي. نوموړي زیاته کړې وه چې په دې لړکې به په راتلونکو څلیرشتو ساعتونو کې ډېر پرمختګ وشي. د پاکستان فوج د اوسني مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاري موده د نومبر په 9مه پای ته رسیږي او تر هغه وړاندې باید نوي پوځي مشر وټاکل شي. په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوځ یو سرتېری وژل شوی دی. د پوځ د اماډیکو ادارې پرون په یوې خبر پاڼه کې ویلي چې د نومبر په 2مه د جنوبي وزیرستان په سرروغه کې له وسلوالو سره پنخته کې یو حوالدار وژل شوی. تر بندې اسلام دي وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمهواري منلې او ادعا یې کړې چې دوه پوځیان یې وژلي او ځینې نور یې ژوبل کړي دي. د بلوچستان د برخور او توبا کاکړې سیمو خلکو اوسیدونکو د بلوچستان اسمبلی مخې ته پرلت وهلې دي. دوی له حکومته د ځان لپاره د نوي ضلع غوښتنه کوي. دغه پرلتوال پرون د یو لاریون په بڼه کوټې ښار ته داخل شول او د اسمبلی مخې ته په احتجاج کې ناستل. د احتجاج یو ګډونوال نصیب الله کاکړ مشال ریډیو ته ویل چې دوی له دریو غوښتنو د په یو عمل وکړی شي.
پاکستان خاص کر بلوچستان کی نور ضلع میں جڑ سکی پکا مشمیر نہ عمر تو باید برسو تو کاکڑی پہ نام یو ضلع راکی لیاز عمر دا غشتہ نہ وکل چھ عمر تو باقاعدہ رور ہیڈ کوارٹر پر درمیانی زیر راکی دریم خبر عمر دا وقت چھ عمر سابقہ ضلع پشین کی کم یو لیاز عمر پاکبل ضلع کیلے کی پشین کی.
د بلوچستان حکومت د نومبر په 20مه په یو اعلامیه کې پښین ضلع اویشل او د کاریزات برخور په نوم یې نوی ضلع اعلان کړه چې مرکز وی خانوزی وي. خو د برخور اوسیدونکو دغه اعلامیه ردوي. بلوچستان حکومت له پرلتوالو سره د مذاکراتو لپاره د اسمبلی د څلور کسیزه غړو کمیټې ټاکلې خو تر اوسه لا کومې نتیجې ته نه دي رسیدلې. په کابل کې په یو برید کې 500 تنه وژل شوی دي. د کابل لپاره د طالبانو د امنیه کمانډانې ویان خالد زدران رسنیو ته په یو بیان کې ویلي چې پیښه د کابل د نهمي حوزې د خواجه رواش اړوند سیمه کې د حضرت بلال په نوم په یو جماعت کې شوې ده. بیان سیاته کړي چې حمله کوونکي د یوې کورنۍ 500 غړي وژلي او یو بل یې زخمي کړی دی. په بیان کې دا هم ویلي شوی چې د لومړنیو څېړنو له مخې پیښه د شخصي دښمنۍ له امله رامنځته شوې ده. خو خالد زدران وایي چې امنیتي ځواکونه د حمله کوونکو د نیولو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو دفتر مشر وولکر ترک خبرداري ورکړي چې په ایران کې د پولیسو په توقیف کې د یوې اسواني مېرمنې د مړینې له امله د رامنځته شوې ناکرارۍ په وړاندې د حکومت ځپونکو اقدامات بحراني مرحلې ته رسیدلي او په وروستیو اونیو کې د امنیتي ځواکونو لخوا تر 300 زیات کسان وژل شوي دي. په جنیوا کې پرون په یوې خبري غونډه کې د ترک یو ویان وویل چې د اونۍ په پای کې د دوو ماشومانو په ګډون په ایران کې د مظاهرو له امله د وژل شوو کسانو د شمېر زیاتېدل او د امنیتي ځواکونو لخوا د غبرګون سختول په هیواد کې بحراني حالت په ګوته کوي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه اوس راځور جن کو رپورټونو ته. د پاکستان دفاع وزیر خواجه محمد آصف بیگا پر خپل ټوئیټر پاڼه لیکلی چې د پوز د نوی مشر ټاکلو لپاره لایحه یا سمری د وزیر اعظم دفتر ته لیکلې ده. دا لغرسته چې هم پرون د پاکستان پوز مرکزی دفتر دفاع وزارت ته د خپلو شپږو لوړ رتبه افسرانو نمونه واستول. په پاکستاني ورسنیو کې د روان نومبر میاشت له پیل راهیسې د پوز د نوي مشر پر ټاکلو زیات بحثونه روان دي. ځینې شنن کې وایي یو خوا په هغه هېواد کې اقتصادي مسلې زیاتې دي او د وروستیو سلاونو له وجې لکونه خلک متاثره شوي، نو بلخوا رسنیو زیاتره وخت د پوز د نوي مشر ټاکلو موضوع ته ورکړی دی. د پوز د اوسني مشر جنرال قمر جاوید باجوا کاری مده یو اونۍ وروسته پای ته رسی. تفصیل د فرخندې اسد پر رپورټ کې.
د دفاع وزیر خواجه آصف د نومبر په 28مه قومي اسمبلی ته په خپل وینا کې ویل باید میډیا او ادارې د ولس مسلو ته پام وکړي، نو پر ځای د دې ټول پام یې د پوز نوی مشر ټاکلو ته ورکړی دی.
د سهار نه یو شور دی چې سمری راغله او سمری لاړه، او چا د دغه تصدیق کولو کوشش هم نه دی کړی. ټول پام یې د خلکو دې اړخ ته اړول دی، ځکه چې ادارې کمرشل شوي دي. سپیکر صاحب، د میډیا 10% وخت باید د ولسی خدمت ته ورکړل شي.
خواجه آصف دا خبرې په داسې مهال کړي چې د پاکستانی رسنیو کو ورځپاڼې دي او که ټلویزیون چینلونه او یا که د خبریالانو ویډیویي پروګرامونه یا ویلاګز دي، ټول پام یې د پوز نوی مشر یا چیف آف آرمی سٹاف ته ورکړي. دا د هغو یو سو ټلویزیون پروګرامونو واړه کلیپونه دي چې پکې د جنرل قمر جاوید باجوا وروسته د پوز د نوي مشر د ټاکلو په اړه بحثونه د نومبر میاشتې د پیل راهیسې روان دي. د اسلام آباد نه د ریډیو پاکستان د خبرونو د څانګې پخوانی مشر عبدالهادي معیار مشال ریډیو ته وایي دا لومړی ځل دی چې د هیواد اقتصادي او امنیتي مسلو پر ځای د 1300 ورځو نه د پوز نوي مشر ټاکلو ته دومره زیات پام ورکړل کیږي.
پاکستان په سیاست کې د آرمی رول چې کوم دی نو هغه همیشه ډېر زیات پاتې شوی دی، نو په دې وجه په دې ته زیات پاملرنه کېږي. خو نور کار داسې نه دي شوی، سخت کال کې لکه څومره دا معامله متنازع شوې ده، څومره سیاسي شوې ده، دومره چرې نه دي شوې. بلکې پرون قومي اسمبلی کې د وزیر دفاع خواجه آصف وایي چې په 15 کاله کې دا په لومړي ځل دی چې د آرمی چیف د اپوینټمنټ مسله چې کوم دنو دا په لارو کوڅو کې
بلخوا خبریال افتخار احمد د نومبر په 28مه مشال ریډیو ته وویل په موجوده وخت کې حکومتي چارواکو او میډیا د ولس بنیادی مسلې شاته غورځولې دي.
زه د دې خبرې سره اتفاق کوم چې د پاکستان د ولس په مسلو خبره نه کیږي. دلته غربت دی، بیروزګاری ده، خلک ډیر په ګران خپل گزاره چلوي. حکومتونه د دغه مسلو په حل راوستلو کې ناکامه دي. دا زیاتې ضروري خبرې دي، باید په دې اړه منصوبه بندي وشي. د پوز مشر ټاکل خو کیږي، پخوا هم شوی اوس به هم وشي. تاسو وګورئ په سند کې سیلابونو 3 کروڑ خلک متاثر کړل، د هغوی کار روزګار ختم شو، څاروي الهو شول. خو د افسوس خبره ده چې موږ دغه مسلو ته هغومره اهمیت ورنه کړ.
دا په داسې حال کې ده چې د جنرال باجوا کاري موده د روانې نومبر میاشت په پای کې ختمیږي. د پاکستان حکومت ویلي دي چې د نومبر له 28مې څخه د هغه د ځایناستي ټاکلو عمل پیل کړی دی او تمه ده چې د نومبر پر 25مه یې اعلان کړي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
په خیبر پختونخوا کې اپوزیشن ګوندونه وایي د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ صوبایي حکومت د خپل ګوند احتجاجي لاریون یا لانګ مارچ لپاره سرکاري وسایل کاروي. خو د صوبایي حکومت ویاند دا تورن ردوي او وایي چې دوی د حکومت نه بلکې د خپل ګوند وسایل کاروي. بلخوا شنونکي وایي کله چې کله حکومتي وزیران په احتجاجي لاریونونو کې برخه اخلي، نو په یو نه یو ډول سرکاري وسایل او سرکاري مشینري په کار راوستل کیږي. په دې اړه له پیښور د غلام غوث دا رپورټ.
خیبر پختونخوا صوبه کې د حزب اختلاف ګوندونه وایي د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ لپاره د خیبر پختونخوا حکومت سرکاري وسایل کاروي. خو په پختونخوا کې د حکمران ګوند پاکستان تحریک انصاف حکومت د حزب اختلاف دا تورونه رد کړي دي. د نومبر په 28مه نیټه په خیبر پختونخوا اسمبلی کې په حزب اختلاف کې د شامل ګوند عوامي نېشنل ګوند پارلماني مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ته وویل
سورج وزیران دي په سرکاري دفترو کې پریس کانفرنس کوي سرکاری وسائل استعمال ای زمنگ صوبے سور سرکاری مشینری جدا ناغا پریشرائز کئی سرکاری تیل استعمال ای سرکاری گاڑی استعمال ای سرکاری ملازمان چی دی غیبان زور راولی خپل سیاسی او خپل د اقتدار د لیڈر د جنگ د پارا د بد قسمت ہے نہ بد قسمت ہے نہ بیا زمنگ صوبہ ادا سے گنی لکه چی دا د دی ذاتی جاگیری
په صوبائی حکومت د حزبی اختلاف لخوا د عمران خان د لانگ مارچ د پارا د سرکاری وسایلو د کارولو د نیوکو په اړه می د خیبر پختونخوا د حکومت د ویاند بیرستر محمد علی سیب نه پختنه وکړه. نو هغه مشال ریډیو ته وویل چې د لانگ مارچ د اخراجاتو د پارا سرکاری وسایل نه کارول کیږي او نه به د صوبې معاملات په ټپه ودرېږي.
دا بالکل غلط خبره ده. صوبې وسایل د لانگ مارچ د پارا بالکل نه دي استعمال شوی. د صوبے وسائل چکم مونږ ته زمونږ حق دی او پکار دی چې مونږ ته وسائل ملو شي. وفاقي حکومت مونږ لا نرا کوي او په مونږ دا تورونه لګي په مونږ دا الزامات لګي دا ټکونه را باندې کوي چې مونږ پیسې په لانگ مارچ استعمالو. لانگ مارچ په صوبہ کې شوی اډو نه دی لا فی الحال. اخو په پنجاب کې
کابینه جن ټول کابینه بل ته نو دا
نو کابینه پتلو باندې بس د پټرول پیسې د اسلام آباد تر پینډه پورې لګي کنه نه دوه پیسې نه لپاره وسائل استعمال شي. اخو ټول خلک خپل هم کولی شي او کوي به ان شاء الله خپل.
خو په پیښور کې په سیاسي حل وزلو نظر لرونکي خبریال شاهد حمید وایي صوبایي وزیران چې په احتجاجي لاریونونو کې برخه اخلي نو په یو نه یو ډول به د صوبې وسایل کارول کیږي.
تاسو ته یاد چې کله 2013 کې یو لانګ مارچ شوی او وزیر اعلی پر سټک واغه ټایم هغه ټایم ټول سرکاري مشینری پکې استعمال شوی. تاسو ته یاد کرینونو او هغه ټول او چلیفټرو چې رکاوټونو واخو کو او هغه وزیر اعلی صاحب سرکاري ګاډي کې او ټول سرکاري ګاډي او هغه سره پولیس او سکیورټي او دغه شانته دې ظلم بکی کی ځکه چې وزیر اعلی صاحب چې بلیټ کړي نو ډیفینیټلی هغه سره چې کم دې سرکاري وسایل هم سرکاري ګاډي هم سکیورټي هم وزیران صاحبان دی هغه سره سرکاري ګاډي وي نو دا سرکاري وسایل استعمال خو بکیږي جی.
په صوبایي حکومت د لانګ مارچ لپاره د خیبر پښتونخوا د حکومت د وسایلو او سرکاري ماشينري د استعمالولو د بحثونه د هغې رستو پیل شوې دي چې د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی محمود خان ویلی وو چې راولپنډۍ ته د نومبر په 26 نیټه د پاکستان تحریک انصاف د لانګ مارچ د را رسیدلو سره سم به هغه د ملکن ډیویژن نه د یو لوی جلوس سره راولپنډۍ ته ورسی او د صوبې نورو وزیرانو هم په دغه نیټه د راولپنډۍ په لور د جلوسونو لپاره تیاریانی پیل کړي دي. ولام غوس مشال ریډیو پېښور.
یار ګورګینیا دا مشال ریډیو را نو ورکه ده.
مشال ریډیو دی خدای نو ورکوي.
اوهو راو بس سمارټ موبایل.
سمارټ موبایل تو ته کو سلفی را سره اخلي
اپ او ګوګل پلی سٹور ولګوا.
او می لګولو جی
ګورګینیا
اولیکا
جی
ام ای اس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آئی او مشال ریڈیو ڈاؤنلوڈ کا
دا مشال ریڈیو دا اوریدونکو په پیښور کې د سهار 9 او په کابل کې 3 بجې. د بلوچستان د برشور او توبک کړه سیمو سلګونو سیدونکو لپاره نه رسید. بلوچستان سملای مخه ته پر لته هله حکومت غواړي چې دوی ته د جلا ضلع ورکړي او یاد د برشور او خانوزای ترمن سیمه کې د نوي جوړې ضلع مرکز جوړ کړي. د بلوچستان حکومت د نومبر پر 21 په اعلامیه کې د کارزات برشور په نوم نوې ضلع اعلان کړه چې مرکز به خانوزای وي خو د برشور اوسیدونکي هغه اعلامیه نه مني. تفصیل له کوټې د سمت شبنم رپورټ کې.
د برشور او توبه کاکړی سیمه اوسیدونکو یو اربیا په احتجاج لاس پورې کړی او له حکومت څخه غوښتنې کړي چې برشور دی ځان ته ضلع جوړ سي یا د ضلع هیډ کوارټر یا مرکز د خانوزۍ او برشور ترمنځ جوړ سي یا خو د دوی د پښین ضلع سره پر زاړه حل پاتې سي. دا په داسې حال کې ده چې پر 21 نومبر د حکومت لخوا په یوه اعلامیه کې پښین سیمه پر دوو ضلعو وویشل سوه او د کارزات برشور په نامه یو نوی ضلع جوړ سو چې د یادو سیمو اوسیدونکو یو اربیا خپل احتجاج پیل کړ. د توبې کاکړی اوسیدونکي نصیب الله کلیوال کاکړ مشال ریډو ته وویل چې تر خانوزۍ د برشور او توبه کاکړی مځکې پراخې دي ځکه دلته د ضلع جوړولو حق لرو.
چیرې مثال په کار آزاد په دوه لکه اته څلوېښت زره جوړوي، نو دا دي چې مثال موږ یو لکه درې زره آبادي یو تحصیل د هغو درې تحصیل دي یو لکه اووه دېرش زره دي. نو موږ دا غوښتنه وکړه چې په یو لکه درې زره آبادي په پاکستان خاص کر په بلوچستان کې نورې ضلع هم جوړې شوي دي په کمه شمېره نه. نو لحاظ موږ شمېره نه چې د یو لکه درې زره ده، نو موږ ته باید چې د برشو توپې کاکړي په نامه یو ضلعه راکړي. د خانوزیو د کارېزا چې کومه ضلع جوړېږي دا زموږ قبوله ده، خو لحاظ موږ ته د دوه نه وکړي. زموږ د خلکو ستونزه ده چې د موږ سره د همسایه ملک افغانستان بارډر هم قریب دی، د کلا عبدالله بارډر هم قریب دی، د کلا سپلا بارډر هم قریب دی. نو لحاظ موږ دا غوښتنه وکړه چې موږ ته په قاعده وروره د هیډ کوارټر پر درمیانی ځای راکړي. دریمه خبره موږ دا وکړه چې موږ په سابقه ضلع پښین کې کم یو، لحاظ موږ په خپله ضلع کې ایله کې په پښین کې.
د خانوزۍ سیمې او د غزۍ د ولسی کمیټې غړی نورلا وطندوس وایي چې دلته د ضلع جوړولو لپاره هر ډول اسانتیاوې وي، ځکه د ضلع جوړولو حق هم دلته و.
تر کمانده پورې چې د برشور والا د اعتراض خبره ده، ښکاره خبره ده ریوینیو ډیپارټمنټ خپل رپورټ جوړ کړي او سرکار ولاړ وای کتل دلته د عدالت دفتر سته، دلته بینکونه سته، په خانوزۍ کې دلته تحصیل پال دی، دلته درایش ځایونه سته، جبکې په برشور کې دغه سهولیات نه وو. هغه موږ ورونه دي، موږ دا نه غواړو، اوس هم دا نه غواړو چې دوی له موږ یا ګیله من شي یا د دوی له موږ د خوا بد شي.
د جمعیت علما اسلام پیګوند او له خانوزۍ څخه د بلوچستان اسمبلۍ غړي عبدالواحد صدیقي د نوي ضلع جوړولو په اړه مشال لیډو ته څه داسې وویل.
اما ټول چې د انتظامی معاملات د انتظامیت مختلف وختونو کې مجلسو ته ګوډه غده او اسسمه دغه کې پروجکټ جوړ شوی کې مهم دا چې د کوم د معنی چې موږ وښیم ګرځ نو زه را خبره ده چې پښین آبادی دا وخت له تاسو سره په دې ملي کې باندې پاتې شو او زموږ دغه نوې دغه چې هغه 240000 مستبر ته دا یو لکه باندې د تبو شنګد وګور سره یو لکه سلور سره باندې باندې ځل جوړه
د برشور او توبکا کړي وسیدونکو د خپل غشتون لپاره پر 3 اگست 2023 میلادي کال باندې لپچین څخه تر سملی پوری پر برشور لاریون کړي وو، چې بیا دا غوی سره د پښین د ضلع انتظامی مشر مرستیال او د کمشنر کوټ په مشرکی کمیټي جوړه شوی و چې د یادې سیمې د اوسیدونکو غوښتنو ته له لوی سره یو ور بیا پاملرنه وکړي، خو تر 3 نومبر پورې د کمیټې هیڅ ځواب مخې ته رانغلو او د بلوچستان حکومت لخوا د کارېزات برشور ضلع اعلامیه جاری کړل سوه. احتجاج کوونکو د بلوچستان اسمبلۍ مخې ته پرلت ولې، خو یو ور بیا د هغوی غوښتنو ته د پاملرنې لپاره د یادې اسمبلۍ د څلور غړو نور محمد عمر، نصرالله زیری، اکبر منګل او محمد حسنی په مشرۍ کې کمیټې جوړه سوې چې تر اوسه څه ځواب مخې ته نه دی راغلی. پرلتوال وایي چې احتجاج به تر هغوی پورې روان وي تر څو پورې چې غوښتنې منل سوې نه وي. سمد شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال رادیو دا زموږ خبرونه پر دغه صفو اوریدای شي. میډیم ویوز 625 کیلو هرتز، شارټ ویوز 2110، 13530، 15515 او 10880 کیلو هرتز. د دې ترڅنګ د انټرنیټ لارې په مشال ټکی کام هم زموږ خبرونه د سهار لنه هو د ماخام تر شپږ بجو اوریدای شي.
د پکتیا د ډنډي پټان ولسوالۍ اوسیدونکي چې ډیورنډ کرښې ته څیرمه اوسي وایي که د افغانستان او پاکستان حکومتونو په هغه سیمه کې رامنځته شوې لانجه حل نه کړه نو ممکن جګړه بیا پیل شي. درې ورځې وړاندې پر ډیورنډ کرښه د کورمې د دوپزو بنګش قبیلو د ځمکې پر سر له طالب ځواکونو سره جګړه وشوه چې دواړو لورو ته پکې مرګ ژوبله واوښته. د پکتیا د ډنډي پټان یو شمېر هغه کورنۍ چې د جګړې سیمې یا ډیورنډ کرښې ته نږدې وي له خپلو کورونو څه ناڅه امن لرونکو سیمو ته کډه شوي دي. نورحال د مشال رادیو خبریال نجیب الله الوخیل راکوي.
دا پکتیا د ډنډ پټان صحیح اوسیدونکي وایي چې د کرخې په اوږدو کې دواړو لورو د یوې احتمالي جګړې لپاره سپکې او درنې وسلې ځای پر ځای کړي او که چیرې افغان لوری اغزان تار ته نږدې د پوستې جوړولو او سړک تیرولو له پریکړې تیر نه شي ممکن بیا جګړه پیل شي. د سه شنبه په ورځ په ډنډ پټان کې ډیورنډ کرخې ته د نږدې سیمې اوسیدونکي یوسف مشال راډیو ته وویل د دوشنبه په ورځ سیمې ته د دواړو لورو پلاوی ورغلي وو خو نتیجې ته ونه رسېدل.
جګړه درېدلې ده خو خبرې وشوې هغه څنګه د هغو خبره نه ومنله. نو نن یو ځل بیا درندې وسلې راغلې دي، د زیات جنګ امکان شته. وطن باندې غوټې غوټې وسلې وغورځېدلې، کاډې بارې شوې دي، خلک په ډېرو سختو حالاتو کې دي، د مستوګې ځای نشته او خلک له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. باید دولت توجه وکړي زموږ خواته.
جګړه له اغزان تار څخه د ډنډ پټان دې لورې ته په پراته ځمکه چې د کورمې ځینې قومونه یې خپله بولي رامنځته شوې، خو افغان نور دا ادعا نه مني او غواړي هلته یو شمېر تاسیسات جوړ کړي. د سیمې یو بل اوسیدونکی آریاز وایي
جنګ له امله خلکو کډې وکړې، د سرپنا ځای نه لري، پاکستاني ډېروران دلته بند پاتې دي او افغاني ډېروران چې دي بیا کوز د جال نه خوا بند پاتې دي. د سترو موټرو ډېروران او مریضان هم ډېر په تکلیف دي. د جنګ له امله لاره بنده ده، باید دا حصول وشي. نو
ډنډ پټان لاره له پخوانه دواړو لور ته په پلي ډول څارویو او اوښانو باندې د مالونو د وړلو او راوړلو یوه مهمه لاره وه چې اوس ورباندې سوداګریز کاروبار رسمي بڼه خپله کړې ده. د ډنډ پټان یو بل اوسیدونکی رشید وایي قومي مشران او ځایي چارواکي په خبرو اترو بوخت دي چې دې مسلې ته یوه حل لاره پیدا کړي.
پیلا اوس جنګ نشته، د قومي مشران دلته ټول شوي دي په ولسوالۍ کې، نو خبرې اترې روانې دي خو بې پایلې خبرې ورسېدې. مقصد کوم پایلې تر سره ونه رسېدل، د جنګ امکانات بیرته بیا شته دي.
د سیمې یو بل اوسیدونکی محمد ولی په ډنډ پټان کې وضع خراب بولي او زیاتوي چې یو شمېر کورنۍ له خپلو کورونو وتلي او نورو امنو سیمو ته تللي خو امکانات په لاس کې نشته.
په ډنډ پټان کې حالات وضع ډېر خراب ده. خو په ډنډ پټان کې کوم کورونه ځایي اوسیدونکي دي، د نږدې ساحو څخه خپلې ګاډې خپل پاملونه وتلي دي، حالات ډېر خراب دي.
د دوشنبه او سه شنبه په ورځو مو پرله پسې هڅه وکړه چې په پکتیا کې د 203 منصوري قول اردو ولایت مقام امنیه قمندانۍ او ولسوالۍ له چارواکو څخه د ډنډ پټان د حالاتو او جګړې په اړه معلومات واخلو، خو هغوی د پرله پسې ژمنو سره سره د دې راپورټ تر چمتو کولو له موږ سره معلومات نه دي شریک کړي. د پکتیا په ډنډ پټان کې کرخې سره نږدې یو شمېر لوی او وړ قومونه لکه قیمتوال، خروټی، دولت خیل، هاشم خیل، حسن خیل، مقبل، درویخین او نوروسیگی.
په نړۍ سیمه او پاکستان کې څه روان دي؟ د ورځې تودې خبرې کمې دي او روانې چارې څه وایي؟ د دې هر څه د اورېدو لپاره له مشال رادیو سره اوسئ. زه شانواز ترکزیم او تاسو ته له مومندو او باجوړ نه تازه راپورونه وړاندې کوم.
د پیپلز ګوند یو مخکښ سینیټر رضا ربانی په پاکستان کې ترهګرۍ او تاریخ طالبان پاکستان سره د خبرو په څیر موضوعاتو د بحث لپاره د پارلمان د ګډې غونډې را بدل غوښتنه کړې ده. په داسې حال کې چې د خیبر پختونخوا د بیلابیلو سیمو خلکو پر استیو کې د نامنۍ پیخو ضد احتجاجونه وکړل. د سینټ او هم د قومي اسمبلی ځینې غړي د سینټر ربانی د وړاندیز هرکلی کوي. وایي چې د ملک پر ټولو مهمو مسلو باید پارلمان کې نه یوازې خبره وشي، بلکې د هغو د حل لپاره د تګلارو جوړولو اختیار هم باید له دې ایوان سره وي. خو د چارو ځینې شنونکي بیا وایي پارلمان دا وخت هغه رنګ مضبوط نه دی چې د ملک د مسلو د حل په برخه کې مؤثره رول ولوبوي. د موضوع تفصیل زما هارون بچا په دې رپورټ کې.
د پیپلز ګوند سینیټر رضا ربانی د نومبر پر 20مه په یو بیان کې ویلي د پارلمان ګډه غونډه ځکه باید راوبدل شي چې د خبره پرستیو کې په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوې دي. په بیان کې چې د انګریزي ژبې پاکستاني ورځپاڼې ایکسپریس ټریبیون خپور کړی، نوموړي زیاته کړې د پارلمان ګډه غونډه باید له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه هم بحث وکړي. موږ هڅه وکړه چې د سینیټر رباني د دې غوښتنې په اړه د هغه واضح موقف ترلاسه کړو، خو په ټلیفوني رابطې ورسره و نه توانېدو. البته په قومي اسمبلی کې له کراچۍ نه هم د پیپلز ګوند یو غړي سید آغا رفیع الله د نومبر پر 28 د مشال رادیو د دې پوښتنې په ځواب کې چې پارلمان د ترهګرې د مسلې د حل لپاره څه پلان لري او دا هم چې د هغې د عملي کولو په برخه کې دا ایوان څومره با اختیار دی، وویل چې پارلمان مکلف دی چې د آئین په رڼا کې او د وګړو ګټو ته په کتو آزادانه پریکړې وکړي.
د چا ګمان دی چې دا پارلمان له دومره با اختیار نه دی، خو نه، بیا هم د ولس لپاره، د علاقې لپاره، د ملک لپاره د مسائل حل بیا هم دغه پارلمان دی، او دغه پارلمان باندې پاکستان او د پاکستان عوام او د آئین متفق دی. رضا ربانی سے مطالبہ بنیاد دا شاید چی دا شیخ کارا شی چی آیا پا کم بیسیس پا دا خبر کی گی دا کم خلق دی کم گروپ دی آغو سم خبر دا یا زمان امسا دی منگ تبا دا ریاست چی کم اداری دی آغا با خبر او خواهی چی بای پا دی بنیاد بنی دا خبر کی گی نوزا کم با پیا پارلمان پا دی آغا خبر ہوگی او یو کنکریٹ نتیجه و روزی چی آغا دا پاکستان او دا پاکستان دا عوام دا پارا دا فائده شد.
د سینیټر رضا ربانی تر بیان مخکې د پیپلز ګوند مشر بلاول بټو زرداری د نومبر پر 13 په اسلام آباد کې خبری غونډې ته ویلیو چې ترهګرۍ او له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو موضوعاتو ته باید د بندو دروازو تر شا په یوه غونډه کې بیا کتنه وشي. په سینټ کې د جماعت اسلامي غړی سینیټر مشتاق احمد وایي په تیرو وختونو کې له وسلوالو سره د سولې خبرې ځکه ناکامه شوې چې د پارلمان له استازو پکې پوښتنه نه وشوي. نوموړی ډاډمن دی چې که پر پارلمان اعتبار وکړی شو نو د سولې خبرې به ښه نتیجه ورکړي.
پارلمنټ د پاکستان د عوامو اجتماعي قوت ارادي ښایي. دستور مطابق پارلیمنٹ د فیصلو مرکز دی. یو موقع خو پارلیمنٹ ته ورکول پکار دی. زما یقین دار چې پارلیمنٹ اجتماعي دانش دې حوالے سره مؤثر کردار ادا کولی شي. چاغه دا ډیسایډ کې چې د خبرو اترو دایره کار څه پکار دی، خبرې اترې چا سره کول پکار دی، زمونږ ریډ لاینز او سره لکیر څه ده، او خبرو اترو نه زمونږ هدف او ټارګټ څه دی. دا ټول داسې سیزونه دي چې دا پارلیمنٹ کې ډیسکس کول پکار دي.
د ترهګرۍ او تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو په اړه د پیپلز ګوند مخکښانو څرګندونې په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په وروستیو کې د خیبر پښتونخوا په یو شمېر سیمو کې د نامنې پیښو پر ضد ولسي پاڅونونه وشول. په قومي اسمبلی کې د شانګلې د خلکو استازي او د مسلم لیگ نون ګوند غړي عبادالله خان د نومبر پر 28 مشال رادیو ته وویل په دې صبح کې یو وار بیا وسلوالو سر راپورته کړی او خبر وی چې پر دې مسله د پارلمان په ګډه غونډه کې بحث وشي.
خصوصا پښتنو ته چې کوم ایشو ده یو ختم شوی شی بیر اوچت شوی دی. دوبی حکومت عمران بچاو مهم کې هغه لګیا دي، ځکه هغه لایناډ تباه شو. څنګه دې سواد کې خلکو روت کم تعداد کې بالاتر د دینا کوم سیاسي پارټۍ سر تالو پہ داسې بلوچستان کې کوم ایشوز دي امن ورکول چې نو سټیټ ریسپانسبلټی ده. دا چا انیشیټ کړی دي چې مو وې پنسر راغلل څنګه
د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت ادعا کوي چې د صوبې د امنیت د ټینګښت لپاره خپل ټول وسایل په کار راولي او دا چې هیڅ یو چاته به د خلکو سر او مال ته د خطر پیښولو اجازه ورنه کړي. بلخوا د چارو ځینې شنونکي فکر نه کوي چې د پاکستان پارلمان هغومره مضبوط دی چې په هیواد کې د ترهګرۍ مسلې د حل په برخه کې مؤثره رول ولوبوي. په اسلام آباد کې د دفاعي چارو یو پوه عامر رانا د نومبر پر 28 مشال لډو ته وویل د ترهګرۍ مسله دا وخت نه خو د پاکستان د مدني ټولنې او نه هم د پارلمان لپاره لومړیتوب لري.
دا وخت پارلمان هغه رنګ مضبوط نه دی. که تر تړلو دروازو شاته غونډه کیږي نو د پارلمان استازي به مجبور وي چې وسنۍ تګلارې تایید کړي. زه فکر نه کوم چې پارلمان دې تر ښه او ډیر غور وروسته یو کړنلاره وړاندې کړي. وس مهال پر رسنیو کې د ملکی سیاست په اړه باسونه تاو دي او تر هغه چې د هغو خبرو ځای لتر هغري سره تړلي او موضوعات نوې نیولې پارلمان به هم ور باندې جدي باس و نه کړي.
د پاکستان پوځي او استخباراتي چارواکو د روان 2002 زیږدیز په جون میاشت کې د قومي سلامتي لپاره د پارلمان کمیټې ته له تحریک طالبان پاکستان سره د خبرو په اړه خپل پلان په ډاګه کړو. د تړلو دروازو تر شا په غونډه کې چې مشري د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف کړې وه له تحریک طالبان پاکستان سره د سولې د خبرو پالیسۍ منظوري ورکړل شوې وه. په غونډه کې پریکړه شوې وه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ خبرې بعد پاکستان د آئین په چوکاټ کې مخته ځي او دا چې د هغه بهیر څارنه بعد پارلمان یوه زیلي کمیټه کوي. خو د پاکستان په سینټ کې له بلوچستان یو آزاد غړي سینټر انورالحق کاکړ چې د هم د جون میاشتې د غونډې یو ګډونوال وو، د نومبر پر 21مه مشال ریډیو ته ویل چې د غونډې پر پریکړو او وړاندیزونو هغه رنګ چې لازم و عمل ونه شو.
دا مشال ریډیو دا
اوریدونکو د مشال ریډیو د نن ورځې د خبرونو مهم هغه درته وړاندې کوم. د پاکستان دفاع وزیر ویلي د پوز د نوي مشر ټاکلو لپاره لایحه یا سمري له دفاع وزارت څخه د وزیر اعظم دفتر ته رسیدلې ده. خواجه محمد آصف پرون د نومبر پر 28مه ناوخته پر خپل ټوټر پاڼه دا خبر خپور کړل او زیاته کړه چې په دې لړ کې به نورې مرحلې هم زر سرته ورسي. تر دې وړاندې خواجه آصف پرون جیو نیوز ټلویزیون ته ویلي چې د پاکستان وزیر اعظم به د هغې بعد د نوي پوځي مشر د ټاکلو پریکړه کوي. بل خبر په جنوبي وزیرستان کې د پاکستان پوځ یو سرتېری وژل شوی دی. د پوځ د مالیکو څانګې آی ایس پی آر پرون د نومبر پر 28مه په یو خبر پاڼه کې ویلي چې پر همدې نیټه د جنوبي وزیرستان په سرروغه کې له وسلوالو سره په ونښته کې یو حوالدار وژل شوی دی. تر بندیز لاندې وسلوالې ډلې تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمهواري منلې او ادعا کړې ده چې دوه پوځیان یې وژلي او ځینې نور یې زخمیان کړي دي. اوس پر شروع دونکو د مشال ریډیو 19 پروګرام سندرې جادوګری تا د دې هنر په خبرونه کې د په پیښور کې دی موسیقار او هارمونیم غږونکي زر محمد زرو د ژوند د هنر حال خبريږي او هغه جوړ کړي ځنې سندرې وړو. سلیم شهی زه هارون بچای مریدونکو د مشال رادیو سندره جادوګرې خبرونه می درته راوړې. د دې ونې په خبرونه کې د پیښور د یو پیژندلی موسیقار او باجغه غونکی زر محمد زرو د ژوند د هنر په اړه د نوموړي خبرې او هم د جوړې کړې ځینې سندرې اورو. زر محمد موسیقي له بیلابیلو استادانو یاد کړې. د سندرغاړو د البمونو ترڅنګ د پام ورلد شمیر پښتو فلمونو لپاره هم سندرې جوړې کړې دي. اولنی مشهور کمپوز یورو چې بریالی سمدی ته جوړ کړو او خورا زیات مشهور دی. د موسیقار زر محمد زرو کمپوز مو د بریالی سمدی په غږ واورید. زرو وای مشران یې د مردان د کاټلنګ دی خو د په پیښور کې زیږیدلی او لا هم هلته اوسي. د زرو په خبره تبله او باجا یا هارمونیم یې په پیښور کې له بیلابیلو استادانو یاد کړی دی.
زما عمر چې دی اته څلوېښت کاله دی او پیدا شوی زه په دغه کې یم په د شاډن مرکزي زیان شي د ټولې زندګي دلته تېره کړم. ذاتي زموږ کوم نور نکونه چې هغو په کاټلنګ مردان کاټلنګ کې لکه دغه شوي پیدا شوي او ما دلته ټیم تېر کړی هلته بیا زما والد صاحب ملک وو که نه نو د هغې باوجود ما به د خیل صاحب زدانه زده بچپن کې ډېر لکه د ریډیو سره به مدیر شو کړو نو بیا د هغې نه بعد زما شاغلي لالا ډېر زیات خوښ وو هغه په ډبګرۍ کې تېره نو زه به هغه ډېر زیات ورتلم نو د هغې د مخکې ما دولس کاله تبلغ جوړلی ده استاد زما تاجي استاد د هغې نه بعد به زما باجي ته شوق پیدا شو زما مشر ورور حیدر ما د هغې زده کړه وکړه بیا د هغې نه پس مستوی د حیدر چې زما د تروغ زوی دی استاد دی نو بیا د هغه سره مالکه شاګرد وکړه د هغه نه بعد بیا فقیر استاد سره شاګرد شوم د هغه نه بعد بیا د غلي استاد سبزدي د تاسو وپېژني نو بیا هغه نه ما شکر وکړه بیا د هغو شاګردي ما وکړه افغانستان
شریف کور وای افغانستان تر ش
د زر محمد زرو د ابل کمپوز مول لطیف ننګرهاری وورید. زرو د اتیایمې او نوېمې لسیزې په کلونو پسې ارمان کوي چې وایي د او نور ملګرو موسیقارانو به د پېښور په بیلابیلو سټوډیوګانو کې خوندورې سندرې جوړولې. نوموړې زیاتوي لاغ راسي چې د کمپیوټر په مرسته سندرې جوړول دود شوي دي. د پښتو موسیقۍ خوند او مزه نوره پاتې نه ده.
اغه خو ډیر خو وخت پدا او چیرېس چې د انجینر بو حسن خان سټوډیو او نغمه سټوډیو او شالی مار سټوډیو او کړم ډیر خو وخت پدا او څو وخت کم دی نو سوال دا چې د ټول سټوډیو دا راوته له دې چې سم نه کیږي خو بس تر زور دا ورته د کور ته راړم چې راځل کیږي هغه ته نه هغه چې دې نه کیږي دا ته کوم نه وي زو او دې جر نو په دې باندې کومه تبلا په توا چې د لک په توا چې دا کیږي ما به چې نه به ستوري تر علامه نه څلور بجو ما یو څه ختم کړ څلور بجو نه به یو د سپور ما بل ختم کړ نو کله تاسو یې ملکه جما ریکارد د غیلو کم اثر جوزر د نذر غو بتر ما کې څه کې پدې کم له دا غو چې سره جام سره چې څه چې کوم نه نه څه خو خو بل کلا د کان نو ورته چې غیاب شو حالانکه هغه په غوډي ځات کپو چې کار کوي ډیر کار کړو او نو یې تیار دغه کار نه واپس راوړو او مې په سپینس په دې باندې پاتې دي دا نه چې په هغه کې ډیر خطر ځینې په پوزیشن ته کېږي نو هغه ټول موږ نه دی درته چې په نیټ باندې موږ ورته چې هغه نه داسې پکار نه پاتې رښتیا دی ډیره مسله ده په ټول بس غږ
د مشال رډیو سندرې جادوګر خبرونه د اوریدونکو داونه پکې د پیښور د یو پیژندلي موسیقار او باجغه غونکی زر محمد زرو د ژوند د هنر حال او نوموړي جوړې کړې سندرې اوري. زرو وایي د پیښور د کیسټونو دکاندارانو په اوله کې د ده په موسیقۍ کې کیسټ کولو ته زړه نه ښه کاوه، خو د ده په خبره چې کله موقع ورکړل شوه نو د البمونو سندرې په ولس کې مقبولې شوې او دی د یوه تکړه موسیقار په توګه مخته راغلو.
زه خو دکاندارانو کې جنم چر والی میوزیشن دی، نو کله چې نغمه سټوډیو چې بچا وه رو پتنګ میوزیشن په بالا ده تور لمه یا زه البم کوم او لکه تاسو ته ما وکړي نغم هته یې مره ته دی ځان ته وګورو چې ته ته وګورو ما په خپل هغه باجی غزاو ما بیا مالین ظفر او بابر دی چې دو ته ما ویلې دوه ما ته یاره ته کېنه بس خپل میتي ته نو زه بابر دی چې مالین ظفر کې نه سړي نو بیا ما ته زه غزا یو څه در کوم د بریلی څخه مدي داته وک هغه چې څه زما ته لای څه چې هغه په مزه مزه کابل ته کډلاري او د شملو وطن تراشه شملو ورته سر کوم دا زما په لاندې کې څه څه موږ په دې ورته څو کو دغه چې اسمان زری زری او درې ورته څو کو د زخمي مخ سره گزارانه نه کېږي چې یو جان یو جام او ساتي خمار نه تکرار نه کېږي نه دین ورته چې دا سلورین چې څه زما دا او چې دا وخت نه دی لټانه نو تیریږي هي جانا نو بس نمبر وار باندې زما بس جوړ کړو چې زما هیڅ شي.
زر محمد زرو وایي د پېښور رادیو او ټلویزیون د موسیقي پروګرامونو له پیژندلو پروډوسرانو سره کار کړی دی او د ادارو ته یې په زړه پورې سندرې ورکړې دي. زرو د پښتو فلمونو لپاره هم سندرې جوړوي خو وایي چې د هغو سندرو له معیار خوښ نه دی. نوموړی زیاتوي د یو مسلکي موسیقار په توګه مجبور دی چې د فلم لپاره له سندرو جوړولو انکار ونه کړي.
او هغه به ډېر ښه ناخوانه مو ډېر ښه آواز یې کېدی چې تاسو اورېدلی هغه ما هغه سره هم ډېر کار کړی کار سر سره ډېر کار کړی په ټي ټي وي کې مثلا شاه شوکتلي صاحب فرمان صاحب اعجاز نزي صاحب فاروق زمن صاحب نوادري صاحب فرغنو صاحب یې ډېر پروګرام یې کار کړی او نور جوز ما فلم مو کوو حالانکه ما سره په فلم کې عشق یو لیونتوب دی ما اوس یې فلم وکړو نو په دې کې سر نمونه خو لاله ما ډېر ګلوکارانه او څنګه چې ما څه شی جوړ کړی نو تر اخري پورې فلم ختم شو هغه 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 ونه کړې اما چې څه وکړي نو دغه به څه دی زړه ما چې لکه زموږ خو یو کمې دلته ډېر زیات دي د سنگرانو او د اړخ ډېر زیات کمې دي د لکو د اړخ ډېر زیات کمې دي لکه نو یې غو مهنت نه کوي او بس داری کمپیوټر کار دی کنه ودري دی دا غری کار دی چې دلی یې نه دا سراځي دی جانے ریکارڈ کے بجائے میں یاد رکھیں گا سر تو بزدار آپ نے طرح سے ہمیں غلط کے بعد ڈائریک شروع کی محنت میں کئی جانے زمین پتی خبر کی جو اس جاتا میرے دل کی دی مجبوری بھائی نیچے ہو سرے زمین اس دا پن دے دا کار دے نکا چلے دا میں انہوں کی مجھے خوشی جدا مجھے ہم پتی کی تاکہ اسنے کئی لکھا جو دل جاتا شہر رہی ما یو گانا کرو یو غزل ما کرو دا خیل کر کلچ وار زمان دا سپور ہے دا سائکلاس پر رکی دو رہا چی نما تا ډایرکټر دی چې پر اشار دا چې کله موږ ته نو څه پوری کوي نو چې له نه یې کتلی دا غیر د یو غانې چې زه کړم او دا غانه مو کته ما دې تر اوسه دا وګوره چې اربي څه کوي کنه چیرې چې زلالم دا چې غارو کتل نو والله دې شرم دا و ډیر دې هیڅ شرم دا غو لکه د فلم سره خو زما خیال دې غانې سره بالکل په فلم کې حساب دې کیږي.
کلچ وار زما د سکور راشي د ساتي لاس پر پیدو راشي د ساتي لاس پر پیدو راشي اے کلچ وار زما د سکور راشي او کلچ وار زما د سکور راشي د ساتي لاس پر پیدو راشي د ساتي لاس پر پیدو راشي کبھی ساتھی
شولا دای ګو پما کای پیر زورا شی های خدای ګو پما کای پیر زورا شی دسا کلاس پر پی دورا شی دسا کلاس پر پی دورا شی
د پښتو دیو فلم لپاره د زر محمد زرو په موسیقۍ کې جوړه سندره مو واوریده. نوموړی وایي خپل ټول وخت او انرژي یې پښتو موسیقۍ ته ورکړي، خو دومره پیسې نه ګټي چې خپل او د خپلې کورنۍ ضرورتونه ور باندې پوره کړي. د په خپګان زیاتوي چې د یو پښتون هنرمند کار ته هغه رنګ چې لازم ده ارزښت نه ورکول کیږي.
ډېر ډېر ښکاره زما په دې ټول کې اوسه کنه نو په دې تاسو زما په کې کوم خپل کور مو نه غوښتي نو زه هم تاسو مړ نه او که کار ته وګورم دا اوس ویته ته چې د صاحب لږ د زیراس د لښتې ته سم ته خدو دوه بجې یو بجې درې بجې د کور ته ځم او په هغه کې بیا موږ لکه حیرانې چېرې دا څه چل دی دا څه دغه دی دلته خو بس چې دغه سې دي کړې چې کوم سړي سره کار کوي په ورځ سبا کې چې د کار در باندې چې بیا په ځای به شي ډېر خلک په ځای شي د نیمه سره باندې لږ چې ډېر دغه له دې ډېر زیات وشي نو بل دا دی چې څنګه به تاسو وخت تیریږي نور څه به ګرځته دی چې موږ د دې سره موږ بغتی وکړو یا بتاو کو نور ته څه کوي چې دغه سره هغه یو لار د الله پاک روانه کړی ما زه خو چې دی یو لاس چې چې دی زه یې خو دی بل ته خدا په نو کې چې لري چې ودا کې الله راځي چې ورځي چې دا پن ختمي جواله کې ډیر زیات لکه زمي پن چې دی نو دا ما په سره چې پن کې ډیر زیات ختم شي د څه لږ دی چې چې وسلور علي پاتې نو خو بالکل بس هغه دغه ختم شي.
اوریدونکو د پیښور دی پیژندلی موسیقار او هارمونیم غږونکی زر محمد زرو د ژوند د هنر په اړه مو د خبرې واورېدې. د سندرې جادوګری خپرونې په پای کې هم د نوموړي په موسیقۍ کې جوړې لدې بلې سندرې خوند واخلې. زه هارون بچا اجازه درنه غواړم په مخامخه.
Bye. مشال د ریډیو ترڅنګ په ویب سټ، فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او یوټیوب هم تاسو د ورځې له تازه حالاتو او روانو چارو خبروي. زه طارق رگزایم، تاسو ته د کورمه او رگزو او خوش او سیمونه راپورونه جوړوم.